درنو دوستانو ستړي مشه وخت څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند شفیق یار په همکارۍ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي نن د 14,500 ثبت شوو شکایتونو د کټګوري کولو او ارزونې پروسه په ټولو ولایتونو کې پیل شوه. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د راتلونکې اونۍ د یکشنبې په ورځ به له هغه کسانو سره چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات نه دي کړي قانوني چلند وشي. او د سولې د ولسي حرکت هغه غړي چې طالبانو برمته کړي وو په فراه ولایت کې نن خوشي شوي. مخکې له دې چې په دې رپورټونو او نورو مسلو تفصیل درته وړاندې کړو، پام وکړئ خبرونو ته. سلطان محمد سرور سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
طالبانو د سولې د ولسی حرکت کسان خوشی کړل. افغان ولسمشر نن یو شمیر ټولګټي پروژې بدخشان کې افتتاح کړې. په بلخ کې شپږ افغان سرتیري وژل شوي دي. ایران، روسیه او چین سبا ته د عمان په خلیج کې ګډ پوځي سمندري تطبیقات پیلوي او ترکیه لیبیا ته ځواکونه استوي. د خبرونو تفصیل. طالبانو د سولې د ولسی حرکت وویشت غړي چې وړمه ورځې د فراه بالابلوک ولسوالۍ کې نیولي وو نن بیرته خوشی کړل. د حرکت ویاند بسم الله وطن دوست څو دقیقې مخکې آزادۍ راډیو ته وویل چې ټول کسان خوشی شوي او روغ رمټ دي.
څو شېبې مخکې د سولې ولسی حرکت ټول غړي را خوشی شوي دي، ټول روغ رمټ دي، د فراه خواته روان دي. نور جزئیات په وروسته درسره شریک شي.
د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر هم په ځانګړي مرکه کې آزادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو د دوی کسان له تحقیقاتو وروسته خوشی کړی دي. دا څلرم ځل دی چې طالبان د ولسی حرکت غړي نیسي. ولسی حرکت غړو 14 ورځې مخکې د افغانستان ټولو ولایتونو ته خپل سفر له هلمند پیل کړ. افغان ولسمشر اشرف غنی نن یو شمیر ټولګټې پروژې د بدخشان مرکز فیض آباد کې افتتاح کړې. په فیض آباد کې د ازادي راډیو خبریال وایي ولسمشر غنی د یو شمیر ټولګټو پروژو د پرانیستلو په مراسمو کې پر ګډون سربیره له سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، دینی عالمانو، ځوانانو او د ښځو استازو سره جلا غونډې وکړې او امنیتي جلسه یې دایره کړه. له ښاغلي غنی سره په دې سفر کې د یو شمیر وزیرانو په ګډون یو لوړ رتبه پلاوی ملګری دی. جمهور رئیس غنی د خرقه مبارک مسجد افتتاح کړ او عیدګاه مسجد هم پرانیزي. په فیض آباد ښار کې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په بلخ کې د افغان اردو په یوې اډې باندې د مخالفینو نننی برید کې لږ تر لږه شپږ افغان عسکر وژل شوي دي. بلخ ولسوالۍ کې دغه برید لومړی د یو موټر بم په چاودنه شوی او وروسته بریدګر اډې ته ننوتی. دفاع وزارت وایي په دغه تروریستي برید کې درې نور عسکر ټپیان شوي دي. د برید مسؤلیت په فوري توګه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو دفاع وزارت او د بلخ چارواکي وایي د طالبانو لخوا شوی. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد وویل چې جنگ دننه په اډه کې 2 ساعته دوام وکړ او بریدګر په شا وتنبول شول. نور تفصیلات نه دي ترلاسه شوي. دفاع وزارت په یوې جلا اعلامیه کې وایي چې د بادغیس مقر ولسوالۍ کې د یو هوایي برید په نتیجه کې 8 طالب جنګیالي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. اعلامیه وایي چې اکثر دغه کسان د طالبانو د سرې قطعې غړي وو چې د دولتي ځواکونو په یوه پوسته یې حمله کړې وه. اعلامیه کې د مړو او زخمیانو نمونه هم خپاره شوي دي. طالبانو په دې هکله تر اوسه څه نه دي ویلي او د خپلواکو منابعو له لوري د دغه رپورټ تایید ګران دی. کابل کې امنیتي چارواکي وایي چې یو سوداګر یې د برمتنیونکو لمنګولو ژغورلی. د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست ګډه اعلامیه وایي چې برمتنیونکو د حاجي نصیر احمد د خوشي کولو لپاره چې د تېرې شنبې په ورځې کابل کې تښتولی وو 3 میلیونه امریکایي ډالر غوښتي وو. د برمتنیونکې ډلې مشر محمد عثمان د محمد زمان زوی او شپږ ملګري یې نن د کابل په 4 حوزه کې نیول شوي. حاجي نصیر احمد د سیم او کیبلونو لپاره د همکار په نامه د یوې کمپنۍ مشر خپلې کورنۍ ته سپارل شوی دی. ایران، روسیه او چین سبا ته د عمان په خلیج کې ګډ پوځي سمندري تطبیقات پیلوي. دغه تطبیقات په داسې حال کې کیږي چې ورسته لدی چې واشنگتن تیر کال له ایران سره له اتمی توافق ووت په خلیج سیمه کې وضعیت کړکېچن دی. د چین د دفاع وزارت ویاند وو کیان وایي چې دغه تطبیقات څو ورځې ادامه کوي او د درې واړو هیوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ د همکاریو د پیاوړتیا لپاره ترسره کیږي. د ایران د وسلوالو ځواکونو ویاند جنرال ابوالفضل شکارچی وایي له دغو تطبیقاتو د ایران هدف دا دی چې په سیمه کې د نړیوالې سوداګرۍ امنیت ټینګ شي او د سمندري غلو او تروریستانو مخه ونیول شي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن وویل چې انقره د لیبیا د حکومت په غوښتنه دغه هیواد ته اوس خپل ځواکونه استوي او راتلونکې جنوري میاشت کې موضوع د تصویب لپاره پارلمان ته وړاندې کوي. د ترکیه ولسمشر د لیبیا ګاونډي هیواد تونس څخه د پرونۍ لیدنې په محل په ترابلوس کې د اوربند د ټینګېدو په هکله چارواکو سره خبرې وکړې. اردوغان نن وویل چې تونس او ترکیه په دې موافقه وکړه چې د لیبیا د حکومت څخه چې نړیوالو په رسمیت پیژندلی ملاتړ کوي. د ترابلس حکومت د لیبیا د یو پخواني جنرال خلیفه هفتر په مشرۍ ځواکونو سره له څو میاشتو راهیسې په جګړه دی. اردوغان وایي د لیبیا منفي انکشافات نه یوازې په دغه هیواد بلکې سیمه او په ځانګړې توګه تونس باندې تاثیر کوي. او د کرملن د سیاسي مخالفینو مشر الکسی ناوالنی بیا نیول شوی دی. ښاغلی ناوالنی د فساد ضد یوه مؤسسه لري او ویاند یې نن وویل چې پولیسو په مسکو کې د دوی دفتر تلاشي کړی. د ویډیو تصویرونه ښیي چې پولیس په زوره دفتر ته ننوځي. کیرا یارمیش په ټویټر وویل چې الکسی د پولیسو د زور زیاتی مقاومت ونه کړ. د خبرونو پای.
خبرونه ملا زاده راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي نن د 14,500 ثبت شوو شکایتونو د کټګوري کولو او ارزونې پروسه په ټولو ولایتونو کې پیل شوه. د دې کمیسیون رئیس آغلی شنواری
از مجمع شکایت ثبت شده در حدود 14,200 آن مربوط به
دا زهره بیان شینواری څرګندونه به په یو ریپورت کې واورو. دا به واورې چې د سولې ولسی حرکت وایي وسلوالو طالبانو د دوی وبښخلې چې وسلوالو طالبانو په فراه ولایت کې تښتولي و نن خوشې کړل. دا به واورې چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د راتلونکي اونۍ د یکشنبې په ورځ بل هغه کسانو سره چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات نه دي کړي قانوني چلند وشي. د څښاک پاکو اوبو ته نه لاسرسی دا د دې سبب شوی چې د کابل ښار په ځینو سیمو کې تر خیمو لاندې استوګن په ډول ډول ناروغۍ اخته شي. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو. په اونیزو پروګرامونو کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی مه هېروئ. دا د ازادي راډیو د خبرونې لومړنی رپورټ راخلو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي نن د 14,500 ثبت شوو شکایتونو د کټګوري کولو او ارزونې پروسه په ټولو ولایتونو کې پیل شوه. د دې کمیسیون رئیس زهره بیان شینواری د پنځشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل دا ثبت شوي شکایتونو له ډلې 14,000 د ولایتونو او 2,500 یې مرکز پورې اړه لري. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي ګوندونو په کابل کې د شکایتونو خپلواک کمیسیون څخه غوښتي چې په دې برخه کې خپل بې پرېتوب ثابت کړي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په تیرو درې ورځو کې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو په خپلواک کمیسیون کې څلورو انتخاباتي ډلو 14,500 شکایتونه ثبت کړي. د دې کمیسیون رئیس د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې وویل دغه شمېر شکایتونه تر ډېر عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار، محمد اشرف غنی او رحمت الله نبیل د ټاکنیزو ټیمونو له لوري ثبت شوي دي.
در حدود 8,000 شکایت توسط تیم
د وی د ثبات او همپالنې ټیم شاوخوا 8,000، د سولې او اسلامي عدالت ډلې شاوخوا 4,400، د ولساس ټیم شاوخوا 3,000 او د امنیت او عدالت ټاکنیز ټیم لخوا 15 شکایتونه د شکایت خپلواک کمیسیون سره ثبت شوې دي.
امنیت او عدالت به ثبت رسیده است.
اغل شنواری وایي د ثبت شوو شکایتونو د کټګوري په پروسه کې هغه شکایتونه چې د مستند اسناد سره ثبت شوي نه وي د ارزونې لپاره حساب کیږي، او هغه شکایتونه چې په مستند ډول ثبت شوي وي د قانون او طرزالعملونو په چوکاټ کې به ورته رسیدنه وشي. له دې وروسته ثبت شوو شکایتونه په 15 ورځو کې په ولایتي کمیسیونونو کې څېړل کیږي او پیلې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته استول کیږي. خو کچیر پر دې پریکړې څوک دی وکول لري د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون څخه تر درې ورځو د استناف غوښتنه کولای شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون بیا 15 ورځې وخت نور اخلي څو خپل ورستي پریکړه وکړي. په ورته وخت کې په کابل کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د یوې خبري ناستې په ترڅ کې د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون څخه د شکایتونو د رسیدنې په برخه کې د بې پرېتوب غوښتنه وکړه. د عدالت او توسعې حزب مشر سید جواد حسینی:
موږ د دواړو کمیسیونونو له غړو هیله کوو چې شکایتونه او وروستۍ پایلې پرته له کوم فشار څخه اعلان کړي. د کمیسیون غړي باید بې پرې پاتې شي او انتخاباتي عدالت تامین کړي.
خود ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون رئیس زهره بیان شینواری ډاډ ورکوي چې د قانون په رڼا کې به ټولو شکایتونو ته رسیدنه وکړي. د ټاکنیزو چارو ځینو کارپوهان د شکایتونو زیاتوالي ته په کتو فکر کوي چې د شکایتونو کمیسیون به په قانوني موده کې وڅېړي او که څنګه دا هغه څه دي چې د وخت په تیریدو سره به روښانه شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سولې ولسی حرکت وایي چې د دوی وویشتنه غړي چې وسلوالو طالبانو په فرا ولایت کې تختولي وه نن خوشې شول. دا خبره د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر نن ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه. ښاغلی خیبر عصمت ساروان ته د مرکې په پایل کې وویل:
د سولې ولسی حرکت وویشت غړي چې د فرا بالا بلوک کې د طالبانو لوري بېولسي وو نن شاوخوا درې بجې را خوشې سول. اوس فرا لوري روان دي چې د فرا مرکز کې به، د فرا په کلو کې، په نورو ولسوالیو کې به له خلکو سره، د خلکو د ویښونې همدا پروګرام روان دی.
د فرا د والی مرستیال پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې سپینږیری طالبانو ته استولی دي چې دا کسان خوشی کړي. آیا د سپینږیرو د منځګړتوب په نتیجه کې طالبانو موافقه کړې ده چې د سولې د ولسی حرکت غړي پرېږدي؟
د سپینږیرو منځګړتوب خو په منځ کې نه وو، خو موږ ډېره واضح خبره هم له حکومت سره، هم طالب سره، هم له دنیا سره کړې ده چې دا د خلکو حرکت دی او هر وخت حاضر دی هرې ډلې ته چې د دوی پوښتنه ور ځواب کړي که پوښتنه پیدا کېږي. نو دوی خپل تحقیق کړی وو او د تحقیق په پای کې ورته معلومه شوله. یو ځل بیا دوی غوښتل تحقیق وکړي چې هم زموږ سره ځینې سوالونه وو، هغه سوالونه بیا حل شوي دي، نو ځکه یې بېرته اجازه ورکړې ده.
طالبانو مخکې هم په ځلونو ستاسې د حرکت غړي نیولې دي او بیا یې خوشي کړي دي. آیا دا فکر کوي چې د هرې سیمې د قومندان خپله سلیقه ده او په خپل سر دا کار کوي، او کنه فکر کوي چې طالبان د دې لپاره چې د سولې په ولسی حرکت یو ډول فشار راوړي څو د دوی غوښتنې ومني، د دې په خاطر کله ناکله د څو ورځو لپاره غړي نیسي او له ځان سره ساتي؟
دغه مسله شته په ځینو سیمو کې دوی برخورد رامنځته کېږي، خو زه فکر کوم چې کله کله پوښتنې بېرته ورته پیدا شي چې په افغانستان کې لومړی ځل دی چې د خلکو له منځه، د خلکو په ډوډۍ، د خلکو په چندو باندې یو حرکت روان وي. نو څلوېښت کاله مختلفې ډلې راغلې ډلې، او وروسته معلومه شوه چې د افغانستان خپلې ډلې نه افغانستان ته تاوان ورساوه. نو دوی سره هم همدا شک کله کله پیدا شي او بیا ملګري بوزي. نو زه فکر کوم چې دوی ته هم لکه چې نوي سوالونه پیدا شوي وو او سوالونه یې حل شول. زموږ هیله دا ده چې د سولې ولسي حرکت مطلق د خلکو له منځه دی او د خلکو لپاره کار کوي. نور باید سره ونه ازمایو او نور باید سره ونه تلو، او دا یو ډول مزاحمت هم دی، او دا ډول مزاحمت نور باید یو بل ته ونه کړو سره.
اقبال خیبر د سولې د ولسی حرکت مشر دی چې وایي هغه وویش غړي چې په فرا کې وسلوالو طالبانو نیولي وو نن یې خوشي کړي دي. په دې اړه مو د دې څرګندونې واورېدي. زموږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا موضوع په داسې حال کې چې په کابل کې د هوا ککړتیا ښایي د تاریخ په اوږدو کې تر ټولو بد حد ته رسیدلی او ګڼ خلک د هوا له ککړتیا شکایت کوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي راتلونکې اونۍ د یک شنبې په ورځ به له هغه کسانو سره چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات نه دي کړي قانوني چلند وشي. دا خبرې د دې ادارې چارواکو، د کورنیو چارو وزارت او د کابل ښاروالۍ له استازو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې کړي. خان محمد سیند په اړه تفصیل لري.
در راتلون که ونه ده یک شنبه ورز به هاغ ورز وی چه په کابل خار که به ده هاغو کسانو کورنیو دولتی او غیر دولتی ادارو تولیدی فابریکو حمامونو د خښتو د بټیو هوټلونو خارګوټو او داسې نور پر وړاندې چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات نوي کړي قانوني چلند وشي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عزت الله صدیقی د یک شنبه په ورځ د کورنیو چارو د وزارت او کابل ښاروالۍ استازو سره په ګډه خبري ناسته کې وویل، په دې اړه د کابل ښار ټولو اصنافو ته دوه اونۍ مخکې خبرداری ورکړل شوی و او اوس د دې وخت را رسېدلی چې عمل پرې شوی وي.
قراره کاهش و جلوگیری از آلودگی هوا است.
د هوا د ککړتیا د کمولو مخنیوي مقرره ده چې په ټولو اصنافو ته ویل شوي چې په لومړي سر کې توصیه، بیا یې فعالیتونه ودریږي او بیا جریمه کیږي او بیا عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندل کیدی شي چې د موارد د جزا په کوټ کې د چاپیریال ساتنې په قانون او مقرره کې شته.
مسؤلینو وویل د روان کال د قوس په میاشت کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د دویشتو دولتي او غیر دولتي ادارو په ګډون یو ځانګړي کمیسیون ته دنده وسپارل شوه چې هر اداره د هوا د ککړتیا کمولو ته جدي اقدامات وکړي. مسؤلینو د کابل ښار د هوا د ککړتیا لاملونه په کورونو، هوټلونو، حمامونو، خارګوټو، تولیدي فابریکو او دولتي او غیر دولتي ادارو کې د سون موادو ډیر سوځول په ګوته کړل. د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی وویل، لکه څرنګه چې پولیس د جرایمو پر وړاندې مبارزه کوي، مکلف دي د هغوی پر وړاندې هم مبارزه وکړي چې د سون د بیکیفیته موادو په سوځولو د چاپیریال د هوا د ککړتیا لامل کیږي. رحیمی وویل،
ټول د هغو ځایونو صاحبان شوي وو، هغوی ته دا خبره وشوه چې تر راتلونکې یک شنبې ورځې پورې دوی باید خپل ټول کارونه قانونمند کړي. که چېرته دوی خلاص کوي، پولیس به د ټولو قوانینو په دې برخه کې جدي اقدام وکړي.
د عامې روغتیا د وزارت مسؤلینو هم تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې په وروستیو شاوخوا دوو میاشتو کې د کابل هوا د ککړتیا له امله ډیری خلک او په تېره ماشومان په تنفسي بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. له خان محمد سیند او د هوا له ککړتیا سره پاتې کیږو. په کابل کې یوازې د هوا د ککړتیا ستونزه نه ده، دغلته د پاکو اوبو نشتوالی هم یوه جدي ستونزه ده. د څښاک پاکو اوبو ته نه لاسرسی او له ککړو اوبو نه استفاده لامل شوې چې د کابل ښار په څیرمه سیمو کې تر خیمو لاندې ګڼ بې وزله اوسیدونکي په ډول ډول ناروغیو اخته شي. د خان محمد سیند په بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل اورو.
په سړو او تیارو خیمو کې اوسېدلو د ناپاکو اوبو او مناسبو خوړو نشتوالی د روغتیا پر وړاندې یو لوی ګواښ ګڼل کیږي. د کابل ښار په څیرمه سیمو کې د جوګیانو او د جنګونو له امله په سلګونو بې ځایه شوې کورنۍ په خیمو کې اوسېږي. اوس چې هوا سړه شوې، په دغو خیمو کې میشت ډیری ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي. سلما یوه ماشومه چې د چمن ببرک په سیمه کې په خیمه کې اوسېږي. دی بوبل زړه خوږیږي او د شپې لخوا درد زیاتیږي. د سلما مور وای لوري په نسایی ناروغۍ اخته شوې ده. دا وایي د دې لپاره چې ناروغۍ معلومه شي، درې کلنه لورې ولې په دغه ناروغۍ اخته شوې، د ښځینه ناروغیو ډاکټرې مرضیه عصمت ته مې بوتله. ډاکټر عصمت وایي،
ستاسو اوبه پاکه نه دی، دا خرابه ناوړه اوبه چې تاسو چکې دا میکروبونه دننه کې ستا اوبو څخه، او دا لاسونه پاک نه مینځي.
د ډاکټرانو په خبره د دغو خیمو ځینې اوسیدونکي د ناپاکو اوبو د کارولو له امله په جلدي یا د پوستکي په ناروغیو هم اخته شوي دي. زیاګل چې د کابل ښار د چارۍ قمبر په سیمه کې په خیمه کې اوسیږي، په څو ناروغیو اخته ده. د دې پر لاسونو سپین داغونه او وړې وړې دانې لیدل کیږي. له دې سره یو ځای د پوستکي د ناروغیو متخصص ډاکټر غلام جیلانی نقشبندزاده ته ځو. ډاکټر وایي،
د پوستکي ځینو ناروغیو ته فنګسي بکتریال وایي چې نورو ته سرایت نه کوي. دغه ناروغي د ناپاکو اوبو له کارونې او خاورو دوړو نه پیدا کیږي.
شپارس کلن شهرام هم د ناپاک اوبو د کارولو لامل د پوستکی په ناروغي وخته شوه ده.
می رفتم ولنه صنف 5 بودم.
خوانځي ته تللم او په پنځم ټولګي کې می درس وایو. دغه ناروغي راته ناسبي پیدا شوه. خوانځي ته نور لاړ نشوم. ډاکټر ته لاړم. درمل راکړل او راته وویل کور او بمو پاکي وساتئ.
یوه بله کورنۍ وایي 15 کلن لورې د ناپاکو اوبو د کارونې له امله په څو ناروغیو واخته او بالاخره څه موده مخکې مړه شوه. د کابل ښار په خیمو کې د اوسیدونکو کورنیو د استازو د شمیرو له مخې د دغه ښار په چارۍ قمبر او چمن ببرک کې تر خیمو لاندې کابو 2000 کورنۍ اوسیږي چې د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. دغه کورنۍ وایي اړ دي چې یوه بوشکه اوبه په 100 افغانۍ وپیري. دوی له حکومت غواړي چې پاکې اوبه ورورسوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
سبقه کلا ازادي راډیو نوري. درنو دوستانو، وس همزو جلال آباد ته. په ننګرهار کې په وروستیو کې د ولایتي چارواکو، ځایي مدني فعالانو او همدارنګه سوداګرو په مرسته د کالدارو یا پاکستانی روپیو پر ځای د افغانیو د دودولو او رواجولو کمپاین پراخ شوی دی، خو په ځینو برخو کې دا کمپاین له ستونزو سره مخ دی. یو شمېر دوکانداران شکایتونه لري. له سیمې پی سهرګل امیرزی تفصیل راکوي.
د جلال آباد ښار ځینې هټیوال وایي چې د افغاني بانک نوټونو د لوی و وړو ترمنځ توپیري چلندې د کاروزګار ګټه وټ اغېزمنه کړې ده. دوی وایي کاروباري اکثر د وړو افغاني بانک نوټونو دی او په خبره چې واړه بانک نوټونه ترې صرافان او لوی سوداګر په هغه بیه نه اخلي کوم چې نرخ وي. د هټیوالو په باور د نوټونو ترمنځ توپیري چلند دې لامل کیږي چې عام خلک هم د خپلو ګټو لپاره د افغانۍ پر ځای په کلدارو راکړې ورکړې ته زړه ښه کړي. دغه هټیوال وایي سره له دې چې افغانۍ ملي هویت دی او د افغانیو په دودولو خوښ دي، خو وایي که د لوی و وړو بانک نوټونو ترمنځ توپیري چلند نه وي نو هم به یې ملي هویت ته درناوی شوی وي او هم به یې کاروبار له زیانه خلاص وي. د جلال آباد ښار دوه تنو هټیوالو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما نوم شبیر احمد سهاګ ده، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. په جویابس کې یو فارکبرشي دکان لرم. افغانۍ راکړه ورکړه چې وشي زموږ ملي او دا افغانستان په خیر ده، د افغانستان د ملک آبادی لپاره ده. د افغانۍ ځینې دوکانداران افغانۍ اخلي خو مګر افغانۍ دوکاندارانو ته په تاوان دي. په کالدار مثال یو شعر نرخ خرڅې په 10 روپۍ که هغه په افغانۍ په 15 روپۍ خرڅ کړي هغه دوکاندار تاوان ده. په سراب د 5 ګون په 15 روپۍ اخلي، 10 ګون په 15 اخلي، 20 ګون په 30 اخلي او 100 ګون مثال په 100 اخلي او 50 په 90 اخلي. هغه د دوکاندار لپاره دا تاوان.
مسعود یم، د ننګرهار اوسیدونکی یم. او جو ایف کې مې تورغر په نوم دواخانه ده. دلته غټ ستونزه دا ده چې ننګرهار کې یو خو اول ماتې نشته دي، بیا په ماتې کې چې شته دي نو د غټو د وړو ترمنځ غټ توپیر ده. دغلته اوس موږ یو 10 روپۍ باندې مثال مخکې شیخ خرڅو 15 ورکو، اوس هماغه خبره ده. خو خبره دا ده چې موږ 10 روپۍ باندې مخکې کلدانو خرڅو، اوس په 10 روپۍ ورکو. نو دغه 10 افغانۍ اوس هغه 10 روپۍ کلدارې موږ ته نه جوړوي. نو توپیري هغه چلن باید ترنه لرې شي او ټول په یو نرخ په یو انداز سره وچلېږي. نه غټ او واړه دي نه پکې.
خو د جلال آباد ښار صرافان بیا وایي چې د افغانیو د دودولو له وروستیو کمپاینونو مخکې دا ستونزه وه، خو د دوی په خبره چې اوس حل شوې ده. د صرافانو له ډلې تاوله وایي چې اوس وخت افغاني ټول بانکي نوټونه په یو نرخ تبادله کیږي او وایي چې هیوادوال دی په دې برخه کې اندېښنې نه کوي. د پاین حل کې په بازار کې د افغانیو کمښت یو لوی ستونزه یادوي چې په خبره خلک غواړي چې کلداري افغاني کړي، خو د افغانیو کمښت دغه پیسو ارزښت زیات کړی او خلک په اسانۍ نه غواړي چې په داسې یو حالت کې افغانۍ واخلي.
مخکې به دلته وړې افغانۍ 1 روپۍ ارزانه وي په کلدار، اوس سره دی چې ارزانه نه دي پیدا کېږي نه. دلته اوس وړو افغانو پسې خلک ګرځي، غټ افغانو سره یې نرخ یو شی دی. افغانۍ دلته نشته دی، یوازې نشته، بلکې افغانستان بانک په دې ورځو کې هم ډالر راوباسي افغانۍ اخلي. د تقاضا د افغانیو زیاته شوې ده، عوام افغانۍ اخلي او من حیث سرمایه وساتي.
په ختیځو ولایتونو کې د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې نه یوازې دا چې افغاني بانک نوټونه په دې وخت کې توپیري چلند نه لري، بلکې ارزښت په کتوې تقاضا زیاته شوې ده. د دغه بانک رئیس توحید یار احمدزی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې بانکي خزانه له افغاني وډکه ده او میلیونونه افغاني توزیع کړي دي. په داسې حال کې ده چې د روانې لمریزې میاشتې له لومړۍ نیټې په ننګرهار کې د ولایتي ادارې او بېلابېلو قشرونو لخوا د افغانیو د دودولو کمپاین پیل شوی او ټول خلک په دې مکلف کړی شوی دي چې په راکړو ورکړو کې د کلدارو پر ځای افغانۍ وکاروي. د ننګرهار چارواکي خبرداری ورکوي چې که څوک په دغه ولایت کې د افغانیو پر ځای په کلدارو راکړه ورکړه وکړي نو کاروبار به یې له یوې تر درې ورځو پورې بند او مجازات به یې کړي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
په ننګرهار کې مو د پاکستانی روپیو پر ځای د افغانیو د دودولو د کمپاین واوریدل. راځئ چې په هلمند کې د کتاب راټولولو د یو کمپاین په اړه له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی تفصیلي رپورټ واورو.
پټه کولو او پاکولو یې زما لاس سپېره سو. د اطلاعاتو او فرهنګ د ریاست اړوند واړه کتابتون کې پر وډولو کتابونو پریمانه دوړې پرتې دي. پر میز تور پخوانی پروت کمپیوټر د برېښنا د نه موجودیت له امله ګول دی. د کتابتون دروازه خلاصه ده خو دا شیبه مسؤول کس نسته. کیدای سي په دې ځای ډیر خلک نه وي خبر خو په ټولیز ډول په هلمند کې د کتابونو د لوستلو سره علاقه بیخي کمه ده. څه موده وړاندې هم یو شمېر ځوانانو پر ځکارانه ډول د عامو خلکو څخه د هلمند پوهنتون دپاره کتابونه راټولول خو دا ځل د حکومت لخوا په جبري ډول د عامه کتابتون د غني کولو دپاره په دولتي ادارو فشار اچول سوی دی چې کتابونه ورکړي. د هلمند د والي د اړیکو او معلوماتو مسؤول زاهد اتل وایي د دې ولایت د عامه کتابتون د بډاینې دپاره د باکیفیته او پریمانه کتابونو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی.
د جناب والي صاحب په مشرۍ د کتابونو راټولولو کمپاین شروع شوی دی. والي صاحب د ټولو ادارو مسؤلینو همدارنګه د پوهنتون استادانو او هم د خصوصي پوهنتونونو مسؤلینو سره جلسې کړي دي او یو کمیټه یې ټاکلې ده چې هغه کمیټه به دغه کتابونه راټولوي. تر دې مهاله پورې په زرګونو جلد کتابونه راټول شوي دي او دغه بهیر لا هم په چټکۍ سره روان دی تر څو وتوانیږو یو غټ ارقام کتابونه راټول کړو او یو غنی کتابتون ترې جوړ کړو تر څو خلک ځنې استفاده وکړي.
د هلمند څخه چې همیشه د جګړو او نشیتو کوب خاص ډول کوکنارو خبرونه ورکول کیږي د کتاب ټولولو د کمپاین خبر ښه زیری دی. د هلمند د پوهنې رئیس وایي د کتابونو لوستل لکه په نورو شیانو رژدېدل غواړي. که څه هم د کتاب د پاره پر هره دولتي اداره دا چول سو کتابونو شمیر او ډول نه دی معلوم خو د هلمند ملي راډیو تلویزیون رئیس حیات الله داوري وایي کلونو وړاندې دوی ته په هلمند کې د بریتانیا په مشرۍ د ولایتي بیا رغونې د ټیم لخوا د ماشومانو په برخه کې 8000 جلد ورکول شوی کتابونه هم عامه کتابتون ته سپاري.
تقریبا 8000 جلد کتابونه دي چې هغه ماشومان کیسې دي ماشومان د پاره دي. موږ د جناب والي صاحب او معرف رئیس سره خبرې کړې دي د کتابونو به دوی ته تسلیم کړو. موږ غوښتنه درلوده چې دا په ښوونځي کې ماشومان ته توزیع شي او هغوی ته ورکول شي ځکه ټول د ماشومانو لپاره دي او دا یو وخت زموږ سره په ټیم مرسته کړې وه زموږ په کتابتون کې پراته دي نو انشاءالله دا به هم د دغه کمپاین په لړۍ کې دوی ته تسلیم کړو.
ډیر خلک فکر کوي کتاب یوازې د زده کړې په رسمي ادارو له دې جملې ښوونځي پوهنتون او تر دې هم لوړو برخو کې مطالعه کیږي خو د هلمند د پوهنې رئیس وایي که یو څوک په ورځ کې یو ساعت آزاد مطالعې ته ورکړي په کال کې 1512 کتابونه لوستلی سي. محمد داود شاه سفاری راته وویل د پوهنې ریاست هم د عامه کتابتون دپاره په دې کمپاین کې مرسته کوي. ښاغلی سفاری ازادي راډیو ته وویل که دا هڅه بریالۍ شوه معارف هم د خپلو ښوونځیو دپاره د یوه یوه کتابتون د جوړولو پلان لري.
یو تعداد زده کوونکي او محصلین هغه دا دي چې د دوی د درسونو اړوند د دوی د معلوماتو اړوند ځینې کتابونه دې اړتیا سته ده چې هغه باید د عامه کتابتون څخه دوی واخلي ځکه همیشه هر کتاب په بازار کې نه پیدا کیږي یا د یوې موضوع دپاره دوی کتاب نسي رانیولی اقتصادي ستونزې سته دي یا په انټرنیټ کې نسي پیدا کولی نو دا هغه څه دي چې دوی ته د معلوماتو ورته ورکوي خپل د مطالعه فرهنګ رواج کوي چې دا د ټول لپاره ګټور موضوعات دي. خو یو تر دې کتابونه ممکن موږ خپل کتابتونو کې ولرو یا معرفت ریاست کې ولرو چې هغه د عام خلکو د معلومات لپاره وي. موږ به عام کتابتون ته د معرفت اړوند چې قوانین دي، معلومات دي، کتابونه دي، غوړ د غوم رسو سره تاسو د باندې خلک هم د معرفت کتابو څخه ګټه واخلي په اړه معلومات ترلاسه کړي.
کدی وی خو په شار کې دی وغنی او با کیفیت کتابتون شتون مهم دی. لبل خو په کتاب دروژد کسانو موجودیت هم اړین دی. شوونکی او استادان وای د کتاب لوستلو فرهنګ هغه وخت واده کوي چې خلک لډیر نور ټولنیز ستونزو خلاص وي او په ځوانه طبقه کې د سواد کچل وړوي. خو په هلمند کې به دا فرهنګ څنګه دود شي چې نه د خلکو ټولنیز ژوند جوړ دی او نه هم په ځوانانو کې د سواد کچل وړه ده. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو په همدې سره ورسیدلو څلور نیمو بجو ته سلطان محمد سرور د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی تروري.
طالبانو د سولې د ولسی حرکت وویشت غړي چې وړم ورځې د فرا بلابلوک ولسوالۍ کې نیولي وو نن خوشې کړل. افغان ولسمشر اشرف غنی نن یو شمیر ټولګټې پروژې د بدخشان مرکز فیض آباد کې افتتاح کړې. ریپورټونه وایي په بلخ کې شپږ سرتیری او د بادغیس په مقر ولسوالۍ کې اته طالب جنګیالي وژل شوي دي. کابل کې امنیتي چارواکي وایي چې یو سوداګر یې د برمتنیونکو له منګولو ژغورلی. د پروان چارواکي وایي هغه ښکاریان نیسي چې د سالنګ په ولسوالۍ کې څلور غرنۍ وحشي وزې ښکار کړي دي. ایران، روسیه او چین سبا ته د عمان په خلیج کې ګډ پوځي سمندري تطبیقات پیلوي. ترکیه لیبیا ته ځواکونه استوي او د کرملین د سیاسي مخالفینو مشر الکسی ناوالنی بیا نیول شوی دی.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم خاطر پردیس له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د سنوکر ملي لوبډلې د غوراوي لپاره د 500 لوبغاړو ترمنځ سیالي پیل شوې. د افغانستان د ملي اولمپیک د رسنۍ برخې مسؤل مجیب خارزاده نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې 28 لوبغاړي د ولایتونو څخه او 14 مرکز څخه ګډون لري چې لس ورځې به دوام وکړي. د ښاغلي خارزاده په خبره د دې سیالیو په پای کې به 14 غوره لوبغاړي د افغانستان د سنوکر ملي ټیم ته انتخاب شي. دغه سیالي نن په کابل کې پیل شوې. د نجونو او هلکانو د باولینګ د مقدماتي سیالیو فاینل نن په کابل کې پیل شو. د دې فدراسیون د نشراتو برخې مسؤل سید احمد سروش نن ازادي راډیو دول دغه سیالي چې تیرونی د سلو لوبغاړو ترمنځ په کابل کې پیل شوې اته نجونې وته هلکان د دې سیالیو پایلو به تلار ومونده. د ښاغلي سروش په خبره د دې لوبو وروستۍ مرحله کې به څلور نجونې او څلور هلکان د کابل منتخب ټیم ته لار پیدا کړي. احمد سروش ویل کابل وروسته به دغه سیالي په ولایتونو کې هم د زونونو په کچه پیل شي او د دې سیالیو په پایله کې به 12 کسان د کابل باولینګ منتخب ټیم ته غوره شي. او د پاکستان آل راونډر محمد حفیظ د انګلستان کرکټ بورډ لخوا له توپ اچونې منع شو. د انګلستان کرکټ بورډ په 2014 کال کې هم پر هغه د ناسم بالینګ اکشن لامله بندیز لګولی و. محمد حفیظ چې 9 کاله عمر لري په ښي لاس آف بریک توپ اچونه کوي چې زیاتره وخت ګین لاسې توپ وهونکی ژر سوځوي. په تیرو کلونو کې انګلستاني بین سټوک هم انتقاد کړی و چې د توپ اچونې سټایل یې ښه نه دی. حفیظ د قطر هیواد په ټي 10 لیګ کې هم ولوبید او د جولای په میاشت کې په نړیوال جام کې هم ولوبید او توپ اچونه یې وکړه. د انګلستان کرکټ بورډ د ډسمبر په 25 نیټه د چهار شنبه په ورځ یو ځل بیا پر حفیظ بندیز ولګاوه چې په دې ډول اکشن سره هغه نور توپ اچونه نشي کولای.
او په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی ونیزو پروګرامونو ته رسو. لومړنی پروګرام د ماشومانو د حقونو په اړه د آزادۍ راډیو او یونیسف د ادارې مشترک پروګرام دی. دا وړاندې کیږي ورپسې کور کلی مه هیروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشومان لپاره د حقونو په دې خبرونه کې ماشوم ته د واکسین په ارزښت خبرې کوو. ولی یو شمیر کورنۍ خپل ماشومانو ته واکسین نه کوي.
درې دانې مې نه دي واکسین کړي، نه پوهېدو دا 15 دانې نور مې واکسین کړي. بيخي به دماغ دي بل کم دي، داسې ډنګر ډنګر وچ کلک سي نه چاغېږي نه سمېږي.
واکسین کومې ګټې لري؟
د ډېر زیاتو خطرناک ناروغیو په مقابل کې دا کوایم چې علاج دی، علاج دی یا د ناروغیو مخنیوی دی.
پایل کې د یو ماشوم او کورنیو خبري اورو. بیا د واکسین د ارزښت په اړه د عامه روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوي د مسول ډاکټر ګلخان ایوب مرکه هم درته وړاندې کوو. لازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، هر نوې زیږیدلې ماشوم ته په لومړۍ اونۍ کې د نری رنج، تورې ټوخلې، تور زیری، تیتانوس، فالج او داسې نورو واکسینونو کول ضروری خبره ده. ډاکټران وایي چې ماشومانو ته 15 دورې واکسین ولګوي چې په راتلونکي کې له خطرناکو ناروغیو سره مخ نشي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا چې خلک د واکسین په اړه دومره معلومات نه لري، یا هم د هغوی په سیمه کې سی مرکزونه نشته، یو شمېر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي. د هلمند اوسیدونکي ملالۍ وایي چې دا 8 ماشومان لري، له هغو څخه 3 تنه دا چې په سیمه کې سی مرکزونه نه و نه دي واکسین شوي. نوري خبرې لږ څه ورو
مخکې مرا کول نه پوهېدو. دلته چرال وس په واکسین باندې پوهېږو، وس واکسین وو زنه پوهېدم. بیا خلک راتول چې دا غوې سی واکسین کړ سلوختي چې پروسه یې مې واکسین نکه. بیا ول چې د درو میاشتې سوبیا یې راوړ، بیا ول چې د نو میاشتې سوبیا یې راول. بیا مې دا درې واکسین ورته کړې، د نور مینه د ورته کړې، درې دانې مینه د واکسین کړې. نه پوهېدو دا پنځه دانې نور مې واکسین کړې. اگر یې نه دی واکسین کړې اوس څه مشکل لري؟ بیخي به دماغ دی بلو کم دی.
څه رقم به دماغ دی؟
دا چې خبر ورته کوم دا خبره نه مني. بیا زما وام داسې وام چې په ول نه یې.
څومره مریضي کې داسې نه دی واکسین کړي؟
داسې ډنګر ډنګر وچ کلک سین نه چاغېږي نه سمېږي. بس بل رقم
داسې واکسین کړي دي نه دي؟
او چې دا واکسین کړي مې نه دي. تاسو بیا کلینیکان را لو دا واکسین راته شول چې دا مخمن واکسین کوي. بیا کارتونه راته جوړ کړي چې دا واکسین کوي. دا چې دی در مرز دی دا واکسین. بیا پولیس
د عامه روغتیا د وزارت په وینا په ټول افغانستان کې 2000 د واکسین کولو مرکزونه په کار بوخت دي. که چیرې کورنۍ وغواړي نو په یو ډول نه په یو ډول خپل ماشومان واکسین کولی شي. 55 کلنه بیبي د خپل لمسیانو په اکلا وایي
چې پیدا شي اول ورته درې مرز چې شي بیا واکسین کوو. بیا نو تر یو کال پر واکسین کوو. بیا یو کال چې تیر شي بیا واکسین نه کوي. بیا وایي بل لس میاشتې کوي که په یو کال کوي بیا یې واکسین کوي. واکسین مشکو واغه دي زاري ودا کارت ورته پروت.
اته په نظر دا واکسین څه فائدہ لري؟
خلک وایي چې فائدہ لري. زهر مرز وايي باج دي څه وايي د شری د کوي نور کوسک چې دي د نور مرزونه چې دي وايي دا اوسه فائدہ کوي دا واکسین.
د هم دي لپاره واکسین کوي.
هغه دي دا پر واکسین کوي.
اته په منطقه کې د کسان ستاسو خپل ماشومان ته واکسین ونه کړی؟
نه زه کړی دي. موږ کورنۍ موږ سره خټول کړی دي.
د څوک نسته چې واکسین نه کوي؟
نه واکسین نو کوي. ټول کوي ولې نه کوي؟ ټول دنیا کوي.
تر اوسه خپل دي واکسین فائدہ لیدلې ده؟
خپل د وطن څخه پر اساس دلته رالو ما 15 پیری واکسین وکړ. ما خپل واکسین مې وکړ. بیا دا نو شي نه لیکري. ها واکسین خو کو خلک وايي واکسین شته پولیو ورکوي واکسین ورکوي. ځینې وايي شته ځینې وايي نه دي شته نه دي. دا څه خلک وايي؟
خپل څه وايي؟
ډاکټران وايي چې شته. ځینې خلک وايي دا تر خلک وايي یا چې واکسین مکوي شنه سر خبره اړه کاری خپل دغه کوشش کوي
خپل زرو نه عصب غږی.